د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروگرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دليري د تخنيكي چارو په سمبلخ تر کلی کو. خي تاسو ډېر داسې انزورونه کتلې وي چې په لاس جوړي کی لا رنگ رنگ رنگونه پکې کار اخیستل کیږي او کله کله خو داسې انزورونه هم وینو چې انسان فکر کوي بیخي واقعي انزور دی. خدای انزورونه څنګه جوړیږي؟ آیا د دې انزورونو جوړول اسانه کار دی؟ هر څوک کولای شي انزور جوړ کړي یا یو څه رسم کړي یا یو څه په ښه ډول باندې ولیکي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د دغو انزورونو جوړول څومره کار ته اړتیا لري، آیا واقعا څوک کولای شي دا کار وکړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي څومره پیسې له دې مسلک څخه ګټل کیږي، آیا ورځنۍ چارې د دغې مسلک په زده کولو سره پرمخ تللی شي او که نه. په خپرونه کې نن راسره میلمنه نقاش او فلم سازه راسیه باریک سیده. تاسې په بخښنې سره راسیه اکبري ده. اغلی اکبري ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسې راته په پیل کې وایست چې نقاشي او فلم سازي دغه دوه برخو کې تاسې کار کړی او زده مو دي، کله په نقاشۍ راته لومړی وایست چې موږ نقاشي څه ته وایو، کومو برخو ته نقاشي ویل کیږي، یو بیا فلم سازۍ برخې ته کړه شي مهرباني.
زه هم په خپل وار تاسو ته سلامونه وړاندې کوم دوستانو ته او قدرمنو اورېدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې ټول به ښه وي او موږ به نن اوري. تاسو دی اړه زه به لږ څه د هنر تاریخ ته ورشم، او دا چې هنر په افغانستان کې تاریخي لحاظه څه ډول پرمختګ کړی دی، او موږ کوم هنرونه پېژنو خو مجموعه په افغانستان کې، او بیا به اتمن د دې باره کې هم وغږېږم چې ما چې دا هنرونه انتخاب کړي څرنګه په دې کې مختص.
مهرباني مهرباني.
نو موږ چې تاسو هم بهتره پوهېږئ چې چې موږ د هنر په نړیواله سطحه تاریخ لرو، په افغانستان کې هم د هنر تاریخي لړۍ خپل خاص بهیر لري، او خپل خاص مکتبونه لرو چې فکر کوم چې د هغوی معرفي به ډېره اړینه وي تر څو چې پوه شو چې دا د هنرونو لړۍ چې اوس په افغانستان کې جریان لري د څه رقم ته په دې شکل راغلی دی، او څه رقم ته جوړه شوې ده، او هنرمندان کوم بهیرونه اوس مخته وي. نو د افغانستان هنر هم څرنګه چې پوهېږو ډېر مخکینۍ دورو ته ځي، خو هغه دوره چې نسبتا لیکل شوې ده او په مجموع کې موږ اورو چې نقاشي کار شوې ده یا انځورګري کار شوې ده یا رسامي یا هم د خطاطۍ هنرونه، هغه د اولین هنرمندان چې استاد کمال الدین بهزاد د هغې دورې نه شروع کېږي چې د نهمې او لسمې پېړۍ نه، او بیا وروسته له هغې موږ استاد سیا قلم لرو، استاد محمد سیا قلم، چې هغوی هم په انځورګرۍ او په خطاطۍ یا خوشنویسۍ کې خپل خاص کارونه او سټایلونه درلودل چې د دې دورې نه دغه لړۍ تقریبا ویلی شو چې لیکل شوی دی، او په تاریخ کې هم موږ په واضح ډول د دوی د کارو نمونې هم ګورو، او وروسته د هغې بیا هم کولی شو چې په انځورګرۍ کې د هرات مکتب ته اشاره وکړو چې د هرات مکتب هم تیموریانو دوره کې جوړ شوی، او په دې مکتب کې هم مختلف هنرونه بیلابیل هنرونه پکې کارول کېدل چې مینیاتوري یا د استاد کمال الدین بهزاد سبکونه هم د هغوی یو سبکونه و چې په هرات مکتب کې ډېری شاګردان درلود. نو بیا وسله هغه هم کراشو دویم بهیر ته چې هغه دی نقاشانو تلای دی ریالیزم تلای دوره ټولې کې دی دویم دوره بیا هغه دغه دوره هم د یارلسا دوش پیتم نه تقریبا ویلې چې پیل کیږي او بیا په دې دوره کې هم بیلا بیلو بخشو کې په مینیاتورۍ کې په رسمیو کې په خطاطیو کې هم په موسیقي کې په ترانه کې ژمنویسي کې په دې ټولو هنرو کې د نوي نسل هنرمندان روزل شوي دي چې د هغوی هنرمندانو نه هم کولی شو چې نوم واخلو لکه استاد غلام محمد میمنگی غفور برشنا او پام دیولای کی ست شبنم او نور سترن کولی شو شنو او بیا هم باید وایم چې د دې سترنو مجموع کې د نقشه سب کنه چې کول هغه غریه لازم سب کنه او یعنی چې دې کې دلیل په مجموع کې ډیر کوشش کړو چې په هغه شکل باندې نقشه او رسمي وکړل شي او ډيري هم ورځنۍ چارو ته ډېر اهمیت ورکاله لکه بسکشي او تاریخي بناوي او هم دا شیان چې په جامع کې لیدل ډېری رسنول او نقشي کول او د همدې استادان نه باید وایو چې کوم هنري انسټیټیوټونه چې اوس په کابل کې یا هم په بیلابیل ولایتونو کې شتون لري نو د دې دغه استادانو هغه کوخه او هڅه یو چې اوس موږ د هنري مکتبونه په اکاډمیک سطح لرو په هیواد کې نو د غلام محمد میمنگی انسټیټیوټ کولای شو چې نوم واخلو همدارنګ د لیسی صنایع یا چې اوس ورته د هنرونو انسټیټیوټ وایو نوم واخلو په کابل کې او همدارنګ دی او کلو هنرونو پنځه چې په کابل پانتون کې شتون لري او همدارنګ دی هرات مکتب او په هرات پانتون کې دی کلو هنرونو پنځه نوم واخلو او په کابل پانتون کې دی کلو هنرونو
پنځه اغلیک بری بخنه سر یعنی د ټول دغه تیرو کارونو او کوم کسان چې په دې برخه کې فعالیتونه کړي دا غوډه لاسرولونه او زحمتونه پایله ده په رسمي او انزورونو په اړه مو دوبیل خبري وکړي چې د رسمي او انزور ترمنځ څه توپیر دی هغه انزورونه چې البته په لاس وستل کیږي رسمي موږ څه توایو انزوري زبرخه کما برخه ده او نقاشي به ور سره څومره توپیر نه لري
رسامی او نقاشی رسامی په مجموع کې مختلف سبکونه لري البته په معاصر شکل کې وایو په رسامی کې اوس بیلابیل ډولونه دي بیلابیل شکلونه دي او رسامی په مجموع کې هغه شیوه ته ویل کیږي چې د پنسلی یا د وشرنګو سره څخه کار اخلي او ډیری کولای شي چې رسمي په هر ډول وي په کولای شي چې طبیعت رسمول وي رسمي کول وي دی او شخصیت یا یو پورټر رسم کول وي یا هم دی یو منظرې رسمول وي یا هم دی حیوانات وو یا هم دی شهر د هر طرف رسمول وي او رسمي یو په بل ډول هم کېدای شي چې ځینې کسان دي چې اوس په انتزاعي شکل هم رسمي کوي یعنی دا رسمونه یعنی څو رسمونه ترکیبوي په پنسل یا په زغال او د هغونه یو نوی شکل یو خیالي شکل جوړوي نو رسمي کولی شي چې په هر شکل وویستل شي خو دا چې دی خپل شخصي انتخاب ته هنرمند وګوري چې دوی څه سره علاقه لري نو نقاشي هم په مجموع کې د مختلفو رنگو سره کار کول دي او نقاشي نقاشي په مجموع کې کولای شي چې د غوړ رنگ سره وي، د اوبو رنگ سره وي، د ترکیب د دوه رنگو سره وي، او یا هم د وچو رنگونو نه چې خپل خلک په لاسو جوړوي کولای شي نقاشي وکړي. نو نقاشي هم کولای شي چې مختلف موضوعات په نقاشي کې وي، لکه طبیعت وي، لکه پورټریټ وي، بیا هم انتزاعي شکلونه د نقاشي وي، یا انتزاعي یا ابسترکت نقاشي چې ورته وایي، یا هم کولای شي چې تاریخي ځایونه وي، تاریخي بنا وي. خلاصه مواد چې تغیرات دي، خو بیا هم دا په موضوع سره لري چې هنرمند کوم موضوع چې انتخاب کړي ده، هغه غواړي چې د نقاشۍ سپنه کار واخلي، د رسامۍ سپنه کار واخلي.
په بخښنه سره دلته لنډه پوښتنه کوم، یعنې رسامۍ او نقاشۍ فقط په رنګونو کې توپیر ده؟ موږ رسامۍ په پنسل کوو، زغال باندې کوو، او نقاشۍ چې هغه رنګونو سره کار ده.
او رسامۍ ډېری هنرمندان د دې لپاره چې وکولای شي چې لاس یې پکې ډېر روان شي، او کارونه دي اول نسبتا لاس یې پکې روان وي په طرحۍ کې یا رسمۍ کې، د هغوی پنسل انتخابوي د دې لپاره چې په راحت ډول وکولای شي هغه رسم په ډي ټي ایف او جزئیاتو کې رسم کړي، او بیا له هغې نه وروسته بیا رنګ ته وړي. خو ډېری هنرمندان کې خپله ورنګ او بیا هم په اکاډمیک شي وایي چې څوک غواړي چې د دې مسلک ته داخل شي، نو اول کوښښ کوي چې د طرحنې یا د هغه رسمۍ نه پنسلي رسمۍ نه زغال رسمۍ نه شروع کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي راسره د دوی بره واخلو، بیا به تاسو ته بیرته درشم. دومره ته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریدہ سیالتا او ازادی رادیو ټول اوریدونکو امین الله السلامونه.
ستړی مشی او سما بخیر راغلی. لډیزن روس ستاسې غاګورو او سما موضوع نه خو خبرې
بالکل پر دې جان خو تاسو سلامونه ډیر ډیر خوشاله شم چې به مې اړیکه واصل کړه. نو زما خو به ښه خو بعد او سړی ازادی رادیو سره د بل ازما خیال خدای تاوانی وسول نه پر رادیو اوریدل کیږي، نه پر لند څه نه پر منظر نه څه په چې دا سم مشکل لسته سو خاطه د زمرو خاطه د داولې نه حل کیږي.
او سم په دې اړه زو ام چې د ستونزې موږ جریان کې چې ولې دا ډېر ژر به حل شي، او بیرته به تاسو موږ ښه پر رادیو کې واوري.
دا ډېر مننه چې تاسو د لایره خو ماړي کې سره وصل دي. نو زه به دا د څو ام چې دلته خو په دا کلیواله سم کې یعنی په یمن کې دا دغه هنری دا څنګه شیدو کې چې مقصد یا غیر رغی یا دا څنګه نور د دې کارونه په کلو کې چې یا دا څنګه راکی یو رغی یا دا ودو ته دا تلکانو دا شان غی دا بس شوزو د پاره ډیر یو شکارم دی، او د شوزو لا تم په اخلاص او ډیر پیسې هم شته ګټه کیږي، او دا شان چې دې ترجره هدف شه شخوانم کوي، او تاسو خو مې چې دا په افغانستان شې دې ری با جراته او د ستیر شچان جوړوي چې ماته امکانات ورته برابر شي، او رقم رقم ټوپی جوړي، او رقم رقم وختینه او صدرې جوړولای شي، ساتنه ځین ځین د حياتي کې کالي جوړي. مقصد دا چې ډیر کارونه د پاکستان کې هغه په کلو بندو کې خپل شي پر مخ وړي.
دا در سمې پړه کړته وای، مثلا ځینې تابلوګان دي یا اقالبونو کې چې عکسونه بند وي، پلاس باندې جوړ شوی یا پنسل باندې یا په مختلفو رنگونو باندې، دا خو ساسې په سیمه کې هغه هلمند طرف ته خو څوک نه کاری، په کورونو کې خو نه زوړندې.
یار د رسامې خودل ته خو دا څه دی چې دلته خو د اسلام د نکاح څخه دا رسامې خو حرامه ده، دا دغه په کاغذ باندې دا خو بېخي یعنی مطلق زما له نه ده خوښه، او هغه د ټلیفون رسامې واغ خو لا یو دورې شکمن خبره ده. دلته داسې او داسې د دغه سنترغاړي او داسې رقم چې دا څنګه یو موسیقي او داسې جوړي هغه شد خوند په رسنیو کې نسته چې اوس مقصد د اسکار کې خو د طالبان حکومت جوړ کړي. داسې ځینې شد بیا ستا چې مقصد به ودو ته بیا وکیږي، یعنی ښه دری وي یا ښه غزل وایي، په دا ودو کې هغه ستا په کلو بندو کې داسې ځینې ښځې ستا یا ځینې جنکۍ ستا چې داسې ودو ته بیا وکیږي هغه، نو هغه ته بیا داسې مقصد ماش نه ورکوي، نه داسې یو انعام شی ورکوي، بس ما ته واده ته بوځي او خپلوان ته داسې ښځو ته په هغه اړه روپۍ نه په لاس ورځي چې خپل مشکل پیدا کړي.
مدنه کورادانو سما ژوندۍ اوسې چاړي کې د نیولې و او لړیر وخروست موږ هم ساسي غږ واریده له نظره د هم مدنه کور دی ودان بل اوریدونکي ته ورزو نموره ته وخت لی لکم زما اړیکه نیولې.
بله السلام علیکم فریدې خور، سلامونه مې قبول کړه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سړی مې شي په خیر راغلې، نوم دې راته وایه د کوم ځای نه اړیکه نیولې.
فریدې خور، زه ستاسي امیشنی امکار محمد اشرف حقدو سکندر ولایت درغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کرشم.
زه د سزله نظرو ما فکر کوم چې ستاسي غږ ډیر توخي صاحب ته ورته ده، مال شي توخي صاحب نوي نو زه کوم ستاسي نوم نه خسته. بیا هم په خیر راغلی.
بله خور و مننه خور جان، و بعضی دا ملګرو خبرې یو تر بل خاص فرق نه سره لري نه.
او بالکل ستاسي غږ غوي ته ورته ده.
اجي تو حساب هم د شسړی دی ز ټلیفوني تماس سره لرم، بس کومي مشر دی د زابل ولایت دی نه. او د شس نظرونه وای نه.
و بالکل اساسي نظر او نند د رسامي او هنر په اړه باندې خبرې کوي چې رسامي او دغه نقاشي اساسي په ولایت کې څنګه ده، آیا الته ځوانان دی برخه ته زړه کوي چې رسامي وکړي یا نقاشي وکړي، او بیا که ساسي ولایت کې ملک څنګه چې وسامه ولي د پغاړو کې ګندل او پدې کې دا ګلانه چول الته ورته خزي کار کوي، نور نارینه پدې کې برخه کې دلچسپي نه لري.
بلې خور بالکل، د ټلیفون د لارې مې دا وسامه صاحب خبرې مو اوریدلې، نو نظر به هم سره وایم. او اسامه صاحب هم اشاره ورته وکړه هغه ټیک ته چې دا سفي رسنۍ موږ نسو تعقیبولی، یعنی خور دا اوس ما ستاسي غږ د ټلیفون د لارې واورېدې، ډېر خوشحاله شولم. موږ په ډېره مینه او محبت ستاسي راډیو اورېدل، نو اوس دا دی له بده مرغه د روژې څخه څوم ورځ وه، نو په هغه وخت کې ملاتونه څه اورېدل، اوس بېخي نه اورېدل کېږي. که چیرې ستاسي د مشرتابه څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه رسنۍ موږ ته بېرته راپهاله کړي نشرات سیده نه.
حتماً حتماً اشرف صاحب موږ دغه موضوع شریک کړی او په زلونو مو هڅه کړی شي د ستونزه حل شي، حل بشي ان شاء الله بخیر بیرته راوګرځو. نظر مو ورو مهرباني.
بل خنو لکه دا وسامه صاحب چې ول پاکستان سره ملتزم شته کندار کې ډیری خوندي تاسو به تر معلومیږي چې دا غاړي او دا بعضی خلک ګندونه ورته وایي دا جوړی، یعنی حتی د درو زر افغانه څخه تر لس زره دوه زره و نیم زره افغانو پورې دا خوندې جوړوي. اته زموږ په کور کې جوړیږي دا غاړې، معنا یو نور خوندې راځي راوړي د بل چا څخه راوړي بیا دلته ودا نورو کورو کې ویشي، یعنی یو څه مزدوري هغه هم پرات شي څه بیا دغه چې جوړوي. نو کاروبار خو سره چلان دی، فقط یوه ټیک ته چې پاملرنه اوسي خور چې هغه په دا بازار کې یا په ښار کې جلا یو سرا یا یو کوڅه یو څو دوکانونه یوازې دا خوند ته وټاکل سي، نو بیا دغه لړۍ د خوندو دپاره ډېره سي کېږي. یعنی برار هر خور کولی سي چې هغه ځای ته ورسي یا رانیسي د وضو دپاره، یا یو وروي یا یو بل خور ور جوړ کړي، دغه یوه ټیک ته اړتیا سته. نور ان شاء الله دا خوندې وس په خپل کارو باندې اخته دي خور جان.
مننه کور ودان اشرف صاحب، قبل څه خبره نه لري، خدای په منی ودر سره وکړه.
مننه خور، ډیر خوشاله سلام، بس دا یو نشرات چې راته سم نو ډیر خوشاله کیږي.
حتمن کور دی ودان ژوندې اوسې چې اړیکه دی نیولې په لوریدون کیمرا سره د نمورا ته واخلې لکم زما اړیکه نیولې.
پر دې خور کې سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدون ته وایم، خدای پاک دې کیرو غوړ بس.
مننه کور ودان او تل صاحب، سړی مشه هلمند بخیر راغله، میرا باندې نظر دی ورو
خدای دې خوشاله ک لکه اکبر صاحب چې اشاره وته کله واکن پر دې سن خور هلمند مې دا غواړی تل څه خدي چې دا مثال د خبرې دا غاړي او دا ګندونه پکې جوړیږي. پر دې سال خور دلته نقاشان چې په خوا په دا غالي کې ورکم نقشې ورکول دا غالي مرو توای ځین خلک مو کتابه توای خورجان، نو دا په دا کلیوالو سیمه کې خوند جوړول ډیر ښه نقشې به راچولې، د ګلانو نقشې به راچولې، د وونو نقشې به راچولې، نو ډیر ښه خوند کوي. خوست خورجانې په داوه شرایط کې هغه کاروبار چې دل درېدل دي چې کاسه ودی نه پوهېږم چې خریداران نه څه خورجانې په بازار کې خلک زړه نه وته شکی چرانې سي، نو په خوا دا غالي نه و دا شان چې خورجانې دلته ډیر مثال د خبرې ښه نقاشي و د غوړه راچو کېدلې د بعد مرغ نه پوهېږم چې ولې راسي وس مينه محبت خلک د زړه څخه تسوي دي.
او دغه نور نقاشانو په اړه ته وایله ک په دیوالونو کې چې ولندېږي ځینې د انسان د څېرې یا ځینې د طبیعت خسته خسته عکسونه یو په رنگ رنگ رنگونو جوړ شوی، دلته ځوانان نه جوړي بازار کې نه خرڅېږي.
پر دې سال خور دا په مخکنی حکومت کې وځل لازم لازم ځایونه ما ولې خپل ولد خورجان چې داس د میلمنو د پاره به یو کوټه ځوانانو جوړ کړي و، مثال د خپل میلمنو په کرښنه ول نو دیت به پنکاشی باندې رقم رقم رسمونه رقم رقم اکسونه وشان دور چولی خورجان نو دلته د اسلامي امارات پر اتاک د خورجان غن نقاشی چې دوس بندي سی د تاکوز د نقاش پښتنه وکي خورجان په المن په ولادت کې څوک در شو اعلان چې دا په خوانه نقاشی کول مثال داسې انزورونه وشان جوړول نو وس د حکومت د ډیر څخه اکثر خلک چې د غن نقاشی نه کوي خورجان په خوانه کول په تیر حکومت کې وی د غن نقاشی د المن ولادت
مدنه کورودان کڅ پښتنه لري مکسره مل منشته کنه خدای پامانی به در سره وکړي
بس ملمنیه ته خورجان دغه سلامونه وامل که هلمند واغه زای بس ما خورکی ته خدای د شجوان ورکی ډیر ډیر سلامونه وتوان ست تخنیکی همکاران ته ژورنالیستان ته خصوصا خورجان ته هم ډیر سلامونه وره
مننه مننه کور ودان ژوند یو سی سلامونه ته دی علیکم سلام خیر بل وريدون کایم شته دا بمره واخلو نمبر ته واخلې کوم زما لیکنی ولی
نو سی رحمان لکابل
سی رحمان لکابل ستړی مشی بخیر اغلی سید رحمان تاسو ته وایس په کابل کې خو به دغه نقاشي او رسامي ډیره و په خوانم ډیره و وسټه نشته رسامان کار کوي نه کوي
نو وسم بالکل شته دلته د خلک رسامي کوي نقاشي کوي ډیر خلک شته
ساسه د یم غوشه کې غوښتي خې دی یم د ټلیفون بلنګو هلي غک مودیر نه کاس کوي دوی اوس په کومو برخو کې کار کوي لکه څنګه چې مخکې ورونه یادونه وکړه طالبان حکومت په دې بندیز لګولای دا رسمانو نقاشان په کومو برخو کې فعالیتونه کوي اړیکه را سره پرې شو کور مودان چې هڅه مو کړې و چې موږ سره خبرې وکړي اغلی اکبري کتا سره ته وایست لکه څنګه چې د زمونګرونو یاد کړه دوی دغه هنر یوازې په دې ورټول نه کړو چې رسامي او نقاشي دی وی او موږ پر پنسل یا په رنگونو باندې رسامي کوي ول چې په قالینو کې د وړي وړي قالین چې په خو خرڅې دي چې د افغانستان د قشبه په کومه منډه روا یا د سید نور حیوانات انزورونه به وکي یا د غاړو کې چې دوی خمک یو بل په سرمیزیانو کې ورقم ته ګلدوز ورته وای نه پېم خامہ ګورته وای هغه به کولو دام ته هنر کوم برخه راځي کنه دا به خې جلا بل باسه
تاسو خبرې کولې او اوریدل نه او بیا مننه دې محترم او اوریدم کنه چې اړې کې نیسی او مختلف نظریې وړاندې کوي په مجموع کې کول شو وایو چې یو د هنر برخه ده او یو د صنایع برخه ده او کله کله هم دا مخته کیږي چې په دې کې ډېری هنرمندان په دې نظر چې باید توپیر پکې وي او د صنایع برخه ډېری همدا شان کول شو چې په کې لیست کړو چې دی دا غالی دی دا ټول صنایع چې پلاس جوړیږي په خصوص چې په افغانستان کې ډېر وخت راځي دا جوړیږي قالینې په قالینې نقشونه په قالینې پورشګنې دا ټول شیان دی صنایع مربوط کیږي خو بیا هم باید وایو چې اوس په معاصر هنرو کې دا ترکیب شوی دی تر یو حده پورې او ځینې هنرمندان هم چې خپله په نقاشۍ او پرندونو باندې کار کوي بیا هم علاقه لري چې نورو موادو ته مخې یوسي او د نورو مختلفو موادو نه کار واخلي لکه د نقاشۍ نه د قالینو ته او په قالینو باندې نقشونه کار کوي او همدارنګه خپل دا هنر ډیر ارزښت لري هم په خپل افغانستان کې او بیرون له افغانستان بهشکه چې ډیر ارزښت لري او په تاریخي باندې موږ وګورو چې تقریبا 40-50 کاله مخکې هم د دې بینالمللي هنرمندان هم راتلل افغانستان ته او په خصوص په دې وخت کې ډیر د افغان میرمن سره په خصوص کې ډیر کارونه کړی او موږ هته کا د پاکستان طرف ته هم لر شو بیا هم د افغاني قالینه او د افغاني قالینه صنعت خپل یو خاص طریقه لري او هغه ارزښت تر اوسه هم ساتلی دی چې مارکیټ ورته نه دی نو دا بیا هم زی نورو مسایلو ته نورو دلایلو ته چې اکیلی شي استودیو او سیاسي دلایل وي خو بیا هم صنعت چې کوم ارزښت لري خپله د لاس صنعت چې کوم ارزښت درلودو نو هغه ارزښت یې اوس تر اوسه هم ساتلی دی خو بیا هم په ځینو ځایو کې کولی شي چې دا دوه کټګوري کې دی یو صنایع د صنایع کټګوري کې او یو هم د هنر کټګوري
د رسمه او نقاشي پړه کړه تا وایست د دې بازار څنګه دا کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي عموما څومره وخت په دې باندې لګیږي چې مثلا یو ساده رسم څوګو باسي دغه خرڅلاو بیا برځ څنګه د بازار څنګه ده
د خپل دی هنر یا دی نقاشي او دی رسمای بازار په هر ټولنه کې توپیر لري او نشکول چې وایي چې او شان دی ځکه بازار اوس په افغانستان کې د نن چې کوم هنرمندان دي ډېری نشي خرڅولی او بازار یې ډېر خراب شوی او اکثرا نه لري ځکه اکثره هنرمندانو سفارشي کارونه اخیستل د دوستانو تحفې یا د چا پورتریت یا کوم نقاشي چا غوښتل چې کار ورته وکړي نو هغه تر ډېره حده اوس په داخل کې هغه خرڅلاو نه لري هغه هېڅ مارکیټ نه لري په عمومي شکل باندې که ووایو خو په دې هېواد له بهر ځوان هر څه خپل مارکیټ خپل جلا مارکیټ لري او د هر څه قیمتونه هم نظر پدې چې د کار ارزښت څومره دی او د کار ته څومره توجه شوې دی او څومره په دې کې هغه څه ورته چې جزئیات کار شوي دي او تذکرې پکې لري نو هر کار خپل ارزښت لري او قیمتونه یې هم په همدې توپیر لري یو له بله او که ووایو چې رسامي یا نقاشي څومره وخت نیسي نو اول دوه ډول ایکالوجي وایي چې یو کاپیکاري ده چې مثلا یو څوک سفارش لري غواړي یو کار ورته وشي یو عکس لري چې سفارشي د هغې عکس نه غواړي چې یو نقاشي ورته وشي یا هم په ذهن کې یو تصویر لري او وایي چې مثلا زه د دې موقعیت ته داسې یو تصویر غواړم چې داسې رنګونه یا داسې شکلونه او داسې موضوعګانې پکې ترکیب شوي وي او بیا د سایز په اندازه او د رنګونو د چې د رنګونو قیمتونه څومره دي به د هغې په حساب قیمت هم لوړ دي ځکه هنري مواد او خپل رنګونه یې هم خاص رنګونه چې کیفیت لوړ وي هغه هم قیمت یې نظر په کیفیت جګیږي لوړیږي او بل شکلی دا دی چې یو هنرمند خپله یا یو نقاش خپله یو تخیل لري او په فکر کې یو صحنه لري یو تصویر لري او غواړي چې هغه نقاشي کوي او هغه ممکن په طبیعت کې وجود ونه لري خو د هغه خپل خلاقیت وي او غواړي هغه صحنه یا هغه داستان په هغه یو نقاشي یا یو تابلو کې یا دو تابلو کې راوي نو هغه اول دی موادونه شروع کوي مواد ورته آماده کوي او بیا کنوات یا هغه پانه یا هغه سکه چې په غی باندې رنگ کارول کیږي بیا هغه ته یو چارچوکار جوړیږي بیا پر چارچوکار باندې نصبوي او بیا هغه نو وسته چې مثال غوړ رنگ نه استفاده وکړي نو معمولا هنرمندان اول یو ابتدایي سکیچ په پنسل باندې کوي او خپل تخیل یا هغه رسم چې غواړي او بیا د هغې نه وروسته رنگونه ترکیبوي او د رسم په رنگولو باندې یا د رنگ پاچولو باندې شروع کوي نو دا لړۍ ممکن یو هفته ونیسي وخت یا څو میاشتې وخت ونیسي یا هم داسې هنرمندان دي چې څو میاشتې یو تابلو باندې کار وکړي بیا یو وقفه په منځ کې ورکوي او بیا له هغې وروسته بیا په تابلو باندې کار شروع کوي نو دا ډېر په دې کې دا ډېر رول لري چې هغه هنرمند یا هغه نقاش څه غواړي رسم کړي او څومره وخت کې فکر کوي چې تکمیل شو نو د دې له وروسته چې دا تابلو یا دا نقاشي تکمیل شوه نو بیا کولی شو چې ووایو چې دوه هفتې یا دوه میاشتې یا هم درې میاشتې یا هم پنځه میاشتې ونیول
یعنې تقریبا د یو تابلو کار په تر دوه میاشتو پورې زندگی
هو د سې تابلوګانې هم دي چې ممکن هنرمندان تر دوه کلو پورې هم کار پرې وکړي یعنی هغه چې څومره جزئیات او پیو اضافه کوي یا هم چې څومره بدلیږي د وخت سره هغه تابلو نو دا ممکن ډېر هم وزن دي
بیا دا تابلو چې دومره وخت باندې جوړیږي دومره وخت اخلي څومره روپۍ باندې خرڅیږي قیمت یې بیا څومره وي
قیمت یې نظر په دا کولای شو چې قیمت یې وایي چې د تابلو کې څومره مواد کارول شوي دي اول دا او بیا چې اندازه دي تابلو څومره ده او بیا هغې نه وروسته د خپل نقاش چې څومره هڅه پرې کړې ده هغې قیمت ور اضافه کېږي نو مجموع کې نقاش کولی شي چې دا درې موضوعګانې په نظر کې ونیسي او یو قیمت ورته وټاکي. کولی شي چې نقاش خپل تابلو مثلا 2000 افغانۍ قیمت ورکړي یا کولی شي چې یو نقاش خپل تابلو ته 10000 یا 6000 هم قیمت ورکړي. یعنی دا د هغې په هڅه او دا د څومره د دې کار باندې په دې نقاشې باندې زحمت ایستل
د موادو په اړه ته وایس مواد څومره قیمت دي ارزه کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي او رسامان چې عموماً مثلا یو تابلو بیا قیمت ورته 2000 افغانۍ کې فرضاً وټاکو څومره روپیو موادو ته پکې اړتیا ده چې دوی باید واخلي؟
بیا دا هم په مجموع کې نشو ویلی چې فیکسي ته این کو چې دومره مواد پکارول شوی. خب د مثال په شکل که ووایو مثلا یو تابلو دی په عادي ای‌فور ورق اندازه نو هغه چې که مثلا 15 تیوب روغنی رنگ استفاده شوی بیا کولی شي چې نقاش د هغې 15 تیوب رنگ قیمت په کې ور اضافه کړي د ورق رنگ یا د هغې کنواس رنگ د تکی رنگ د تکی اندازه وبخی او بیا د هغې نه وروسته کولی شي چې خپل څومره وخت چې په دې تابلو باندې کار کړی دی د هغې قیمت هم ور اضافه کړي. نو زه اوس مثلا کوم ځکه چې یوه تابلو نشته راسره چې ووایم چې دا تابلو دومره قیمت لري خو بیا هم د هر نقاش تابلو ممکن مختلف قیمتونه ولري او اوس کې راشي دا موږ ونه کولی شي چې تعیین کړو.
د خپلو کارونو په اړه ته وایس څومره وخت کېږي چې تاسې په دې برخه کې د زده کړو تر څنګ کار پیل کړی دی او داسې کومه تابلو مو شته چې په ډېر لوړ قیمت روسه خرڅه شوې وي؟
زه په مجموع کې تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم او په دې برخه کې چې ما په دې قیمت تابلوګان خرڅ کړي ما په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی په افغانستان کې ځکه په مجموع کې مې په نندارتونونو کې شرکت درلودو خو په دې هدف و چې نقاشۍ مې دوری وکتل شي او په اولو کې مې دا هدف نه درلودو چې خرڅ یې کړم ځکه ما ویل چې ما نقشه یو پیغام لري او هغه پیغام باید ولوستل شي او کله چې خلک وکولی شي د هغې پیغام سره ارتباط یا اړیکه ولري نو هغه پیغام دوی ته ورسیږي بیا د هغې نه وروسته به تصمیم نیسم چې د نقاشۍ خرڅ کړم. نو په مجموع کې هم کوم نندارتونونه کې مې چې په کابل کې شرکت درلودو هم محوریت همدا و چې یو پیغام
ولري خلکو ته. تاسې په همدې برخه کې کابل پوهنتون کې زده کړې کړي دي هلته نور څومره نجونې له تاسو سره وي او عموما د اوس چې تاسو رسمي کوئ یا نقاشي کوئ یا پخامو چې کوله څه داسې انځورونه مو رسمول څه خاص پیغام یې درلوده؟
څرنګه چې تاسو هم معلومات لرئ تقریبا څلور کال کېږي چې جونه قبل پانتون تا نشی کلالی زکری تا او درسونه هم پری بندی خود اغینا مخکی ما چی کم فعالیتون در لودل دیری هم قبل پانتون تا پوک مجموع که دی لسانس دورت سلور کالا و یعنی سلور کالا به هر کال که بیل کریکولم در لودو یا درسی میتوری در لودو چې د رسمای نه شروع کیدا او بیا د غوړ رنگ نقاشۍ ته او بیا هم د بیجان اشیاو نقاشۍ ته هم بیا هم وروسته د طبیعت نقاشۍ ته او بیا اخر کې هم د پورټریټ نقاشۍ ترلو او په دې جریان کې هم موږ کوم فعالیتونه هم درلودل یا هم کوم نقاشۍ یا هر څه چې جوړول په مجموع کې پیغامونه د ټولنې نه اخیستل شوي وو او ټولنی مسایل وو یا هم ځینې مشکلات چې په ټولنه کې موجود وو یا هم ځینې
حوادث چې پیښیدلې او ځینې پیښې چې کېدې د هغې نه چې کوم هنرمندان یا نقاشان کله متاثر کېدل، نو هغه به کله کله کوښښ کوه چې په نقاشۍ کې راولي. او د دې پوښتنې په اړه مو چې وکړه چې څومره محصلین وو په کابل پوهنتون کې په مجموع کې د ښکلو هنرونو په پوهنځی کې تقریبا 50% نجونو زده کړه درلوده، یعنی فیصدي نسبتا ډېره وه، 30-50% وویلی شو چې خو تقریبا در څلور کال کېږي چې هغوی هم په کورونو ناستې دي او څه مصروفیتونه اکثریت یې نه لري.
مننه کورودان، تاسو بیرته راګرځم. اورېدونکي را سره د دوی پر واخلو نومره ته واخلې لکم زما اړیکه نیولې ده.
سلامونه تاسو میلمنې ته ټول خو اورېدونکو ته مخم بخیر مبارک جانان لپاره.
ځان صاحب فرانه ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. موضوع نه خو بتمن خبر یستی چې نن په رسمه او نقاشي خبرې کوو. په فرا کې وضعیت څنګه ده؟ ځوانان خوښي چې دغه برخه کې یا رسامي وکړي یا نقاشي وکړي، مواد هلته پیدا کیږي چې خلک ورسره کار وکړي؟
مننه پریدا شکر. بلې، دلته شته دی خو ډېر کم دی. دا ستونزه دلته ډېر کم دی، ستونزه ډېره ده. دا کار دلته څومره نه کېږي، ځوانان دومره شوق هم ورسره نه لري. نه پوهېږم چې دلته ولې دومره دغه ورسره شوق نه لري. او ډېر کسان موږ لیدلي دې کار سره راکان نه لري، یعنی را نقاشي و دې سره دې لړکان. او بل بیا دلته ستونزې ډېرې دي، ځکه چې نه رنگ پیدا کی، نه نور څه پیدا کیږي. زکه ما خپل زخت له ډیر څه ګنجیدل پیدا کړم هم نه دي. نشته نو چې وايي د عدالت ستونزې چې دې شي د ځوانانو ورته پام ورواوړي. هم به خلک ځوانانو شوق پیدا سي، هم به ځوانانو سامي وکړي. هر څه دای چې یو عدالت چې دغه جوړ شي، سم ځایونه ورته جوړ شي، دا مشان چې کوم د نقاشۍ لپاره اړینه هغه پیدا کیږي. دا کېدای شي دا د غهل چې د ځوانانو فکر وروړي د نقاشي په برخه کې کېدای شي پرمختګ وکړي. او بل یو پښتون دسته ملمنی نو
مهرباني اور
زما پښتون دا ده چې د دې دې کار کې لومړی لو رول د کوم د دې د کورنۍ د کوم غړو چې د دې کار ته واستول او دې کار ته دې مخه کړه هغه تر شا ولاړ.
مدانه کور ودان حتما له دوی به د پښتنه وکړم. ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه د اړیکې نیولې وه، ښه وخت ښه. زابلي صاحب هم راسره ده، تاسو هم ستړي مشي حتما غزنی د بر سره پاړي کې کیسته مهرباني.
ډېره مننه کوم سیال خورجانی، سلامونه تاسو ته، میلمنې ته، ټولو اوریدونکو ته. بلې، داسې بله غزنی د پاړي کې کیم.
مدانه کور ودان، زابلي صاحب پروګرام ته په خیر راغلې. مهرباني ستاسو نظر او موضوع نه خو خبر یسته.
بله، هو ډیره مننه کوم سیال خورجانی، شه موضوع مې انتخاب کړی ده. دا چې موږ تاسو پوهیږو هر هغه هنر چې په یو چا کې ووسی هغه ځانته ځای ځانته ارزښت لري. ټول هنرونه له ارزښت معنا نه ډک دي. په کار دي تر یو حد هر کس له یو هنر سره نه له یو هنر سره باید آشنا شي، تر څو راتلونکی ورسره روښانه او ژوندۍ ورسره شوي. نو که زه مثلا د زابل پاکل درته وایم، لومړی به د ځان پاکل درته وایم. مثلا ما یو هنر زده کړی دی، که ته هم په خپل هنر کې دونه مهارت نه لرم څومره سیاړتیا ده، خو بیا هم زما ژوند ډېر ورسره رنګین شوی دی کله چې مې دا هنر زده کړی دی. مثلا د ما کورس ووایو، د موبایل ترمیم تر یو حده جوړولی سم، یو ورسره خرابولی هم شم. نو له دې هنر سره مې ژوند خوشحاله ده. په ټوله کې په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته مېرمنې تر یو حده، یو څو فیصده مېرمنې په دا ګلدوزیو هنر اخته دي. هغه ګلدوزي کوي، د هغو ژوند، د هغو د کورنۍ ژوند تر یو حده ورسره جوړ ده. په ټوله کې ځوانان بیا داسې کوټې جوړوي او تر څنګ یې نور هنرونه. نو هنر ډېرې زیاتې ښېګڼې لري.
مننه کور ودان، ژوندی اوسئ زابلي صاحب.
له میلمنې نه هم پوښتنه لرم، هغه دا چې له میلمنې نه مې پوښتنه دا ده سیال خورې، آیا خورجانې څونه په افغانستان کې د افغانستان خوندو ته د خپل خاوند له لوري یا د خپلې کورنۍ له لوري اجازه ورکړل شوې ده یعنی نورو هیوادو ته په کتو تر څو د هغوی خوند یو هنر زده کړي. څونه د نورو هیوادو په کتو اجازه ورکړل شوې ده. او په تلو تلو کې د موضوع نه لږ ته بهر ځم، هغه دا چې فریده خوري تاسو باید مهرباني وکړئ دا چې موږ تاسو خبر یو له بده مرغه ازادۍ راډیو څه نا څه مشکلاتو سره مخامخ شوې ده، څو فیصده امکان شته چې قصد ټول نشرات لمبین لاړ شي، څو فیصده امکان شته چې انشاءالله جوړ شي. نو تاسو باید یو ورځ د ژوند رنګ د اورېدونکو راواخلئ، یا هم میګرافون تاسو خپرونه کې په دې اړه وخت ورکړئ چې آیا که ازادۍ راډیو قد کېږي څنګه به مو یعنی څونه مشکلات به رامنځته کېږي، او څنګه به د هغه اورېدونکي به څونه پرې خفه کېږي، خاصتا که هغه دایمي اورېدونکو ته په دې اړه وخت ورکړي، ځکه چې تاسو ته سره ډېر مل پاتې شوي دي. مننه.
حتماً حتماً مننه. کورودان ډېر ښه وړاندیز دی. په راتلونکو پروګرامونو کې به موږ دې موضوع ته پام کوو، او مخکې له مخکې به بیا تاسو ته اعلان کړو چې موږ غواړو د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه واخلو. که څه هم موږ په واټساپ کې همدا دوه اونۍ وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه راټول کړي وو، خو بیا هم ځای لري چې یو خپرونه هم په دې اړه وي، او ستاسې دغه وړاندیز هم په ځای شي، تاسې هلته په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړي. آغلې اکبري، تاسې ته راځم دوه پوښتنې له تاسې زموږ اورېدونکو وکړې. یو دا چې تاسې د نقاشۍ او رسمۍ په برخه کې چې زده کړې کړي یا فلم برخې ته مو مخه کړې ده، په کورنۍ کې چا مو ملاتړ کوه او چا درسره مرسته وکړه چې دې برخې ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي؟
مننه د ډیرو مهمو پوښتنو. رښتیام چې ډېر زحمت دی، فکر کوم پنسوس چې په اوس شاید کې بس پوښتنه ترکیږي. نو د ملاتړ خبره مو وکړه په هغه وخت کې چې ما تصمیم نیولو چې کوم رشتې ته مخه کړم او کومه برخه انتخاب کړم. نو ما په کانکور کې یو راهنما استاد درلودو، او هغه استاد ډېر دې ته هڅولم چې هغه رشته کې چې استعداد لرم هغه مختیسم، ځکه دوی به همیشه دا ویل چې هغه څه کې چې استعداد لري او مخته یونسی نو هغه کې بیا نشئ کولی چې مخته لاړ شئ. نو فکر کوم چې دا ډېر اغېزمن و، ځکه استاد مشورې همیشه هم ډېرې ښې وې او اغېزناکې. او بیا د هغه نه وروسته د کورنۍ ملاتړ طبعا په لومړی سرو کې ډېره په ډېر علمي شکل نه و، ځکه کورنۍ ته ډېر د هنر کوم تعریف چې شوی و هغه کوم د هنر تعریف ډېر ورته واضح هم نه و. زما کورنۍ ته چې دا څه معنا لري، یا هم په ټولنه کې څرنګه دې نه کار اخیستلی کېږي، یا هم په اصل کې بیا به وروسته څه رقم د کار کوم په دې برخه کې. نو کله چې په دې اړه واضح خبرې وشوې او په دې کې چې د هنر ارزښت باندې خبرې وشوې او دا چې څومره ارزښتناک دی او څومره کولی شي پیامونه مثبت تاثیر ولري او څومره په ټولنه کې رول لري کله چې هنرمندان تاثیر ولري په نورو خلکو او جمعې په نورو برخو. نو بیا د هغې نه وروسته فکر کوم چې زما د کورنۍ هم هغه کوم تصویر چې درلودو دي هنر نه، یا په مجموع کې د هنرونو نه، هغه هم د وخت سره ډېر بدل شو او د ملاتړ د مخکې نه هم بیا هم زیات شو. خو زه فکر کوم په لومړنۍ سر کې هم کورنۍ ما ته دا خپلواکي راکړې وای تر څو وکولی شم یو څه کې چې استعداد لرم هغه خوښ کړم او په هغه کې مخته لاړ شم. نو په دې کې ټوله کورنۍ راسره وه. په اول سخت کې مې خور وه چې ډېر ملاتړ یې منه کړی، بیا مې مور او ټوله کورنۍ او په خصوص کې مې ورونه. نو ټولو ملاتړ تر اوسه هم راسره دی، ځکه دوی ته د دې د دې ارزښت معلوم شو چې واقعا هم د دې ارزښت ډېر دی په ټولنه کې کوو کولای شو چې پس په هغه شکل په هغه اساسي شکل چې موږ او ته په ټولنه کې ثروت لرو په هغه شکل مخکې وړلی شو.
زموږ د بل ورو پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې څومره کورنۍ په ځانګړې توګه هغه نجونه چې ودونه کړې وي خواندې یا که واده نه وکړي په کور کې مور پلار یې ورته اجازه ورکوي ورونه اجازه ورکوي چې کوم مسله کې خوښېږي په هغه کې زده کړې وکړي.
څرنګه چې موږ او تاسو هم په دې باره کې فکر کوم چې ډېر هم معلومات لرو دا چې ښځو ته په مجموع کې په افغانستان کې یا هم کېدای شي دا مشکلات په نورو هېوادونو کې هم شتون ولري، خو په افغانستان کې هم دا مشکلات شته دا چې ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي په اکثریت مسایلو کې، او دا چې موږ لړۍ جنګونه درلودل او دې جنګو اکثریت خلک د تحصیلاتو نه محروم کړي، او د دې محرومیت یو عامل هم هغه جنګونه دي او بیا اقتصادي مشکلات دي، او بیا وروسته هم هغه کورونا ستونزې دي چې موږ یې تر اوسه هم لرو. نو فکر کوم چې دې ته ډېره کم شکل پاملرنه شوې ده، خو بیا هم اکثریت ډېری ښځې دي چې د کورنیو ملاتړونه بیا هم لري تر یو حده، خو په مجموع کې دا ملاتړ ډېر کم دی او کولای شي چې د وخت سره ښه شي او بهتره شي. نو د انتخاب دا چې د تعلیم انتخاب وي، د فکر کوم کله چې تعلیمي او تحصیلي د زده کړې فرصتونه وي په یو ټولنه کې، نو انتخابونه هم د وخت سره هغه استقلالیت پیدا کوي. خو په اوسنۍ افغانستان کې که وګورو هغه فرصتونه ډېر کم دي، خصوص کې ښځو ته که وګورو چې په ډېری ځایونو کې حتی مکتبونه شتون نه لري، ښوونځی نشته، کورسونه نشته، او ډېری حتی دغه د غالی او یا لاسي صنایع یو د هغې مرکزونه نشته، او دا چې ځکه اکثریت خلک خپل خاص استعدادونه لري او خاص شکل که ښځې ووایو چې ډېری استعداد لري په دې برخو کې یا په هره برخه کې، نو فرصتونه هم ډېر کم دي ورته، او داسې ځایونه چې وکولی شي هغې استعداد ته پرورش ورکی او یا هم هغه استعداد درست وکی، نو هغه فرصتونه او ځایونه هم ډېر کم دي.
ډېر زیات مننه کور ودان اغلی رازی اکبری لطاسی چی راغ لیخ پرونه که مورا سرگدونو کلا نقاش و فلم سازا رازی اکبری وچه پا افغانستان که ده هنرونو او هم ده چی نقاشی رسامی و سر پتسنگ که نور هنرونه تمر مهم دی و تمر افغان ځوانان په دې برخه کې کار کوي، او هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وو د موضوع په ارتباط سره خپل نظرونه شریک کړل. له تاسو هم مننه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه او ستاسو د راډیو پر ویب پاڼه چپاته یا ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته واورئ، همدارنګه په ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ ګروپونو او چینل ګروپونو کې هم موږ موندلی شئ. تر بلې خبرونې ښه چاره، ښه وخت.
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گٹ گٹ غگم جام جام غگم پل پل روانیم
ورتمینه زارش ولونه پمینا مینا را سرگن کشن خلونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا دروازے کی دی ملنگیم ددی دل بر سارا کوے قدر نہ زما ددی دل بر سارا کوے قدر نہ زما جل کے قوم درتا مینا زارش ولونا پمینا مینا ر سرگن کشن خلونا پمینا مینا ر سرگن کشن خلونا مخلنی کا بر سرگن کا پزر زالی ملی وانے در پسی امان پزر زالی ملی وانے در پسی امان جل کے قوم در تمینا زر سولونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا پمینا مینا را سرگن کشن خلونا